ادونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منئ. وخت ورځي 4 بجې شوی. نن د جمعې ورځ او د 2013 کال د مېدې میشتې 4 منټه ده. د څرګری پرځ د امریکا نوی تګلار د خبر پښتونخوا د نوی نومول شوی وزیر الله وینا لچین سره د پاکستان پړیکو ریپورټونه او پروسی نمای کې اونځ خبرونه د یارانو مشال حملرو په لومړی احمد شاه زمي ته ورزو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کی.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پېښور کې په یو بمی چاودنه کې لږ دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډرون بریدونو له لارې د هدفي وژنو دفاع کړې او ویلي دي چې دا بریدونه موثره او قانوني دي. او د روس د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د شام حکومت رضا سوی چې د روس او امریکا لخوا په جنیوا کې په تجویز شوي نړیوال امن کانفرنس کې ګډون وکړي. وس بشپړ خبرونه. د پېښور په سید آباد سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شول. د پولیسو ځای مشر اس پی خالد حمدانی رسنیو ته ویلي چې چاودنه نن ماپښین په دغه سیمه کې له تبلیغي جماعت سره نږدې د جامع علوم اسلامیانو مدرسې مخې ته د جمعې تر لمانځه وروسته وسوه. نوموړي زیاته کړې چې دا ځانمرګ بریدو چې غوښتل یې مشر دیني عالم په نښه کړي خو هغه په دې چاودنه کې روغ پاتې شو او د هغه ډرایور او ساتونکي وژل شول. وژل شوي او ژوبل کسان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته رسول شوی دي. د پاکستان ولسمشر فلی زرداری او وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د دې برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترهګری په ضد خپل نوی تګلار اعلان کړی ده. نوموړي تیر شپه د وینا پر وخت به پایلټ الوتکو د حملو لپاره نوی محدودیتونه اعلان کړل. د ویل چې امریکا د ترهګری پر ضد جګړه کې نوی پړاو ته داخله شوې ده. باراک اوباما د ډرون بریدونو له لارې د هدفي وژنو دفاع وکړه او ویل چې دا بریدونه موثر او قانوني دي. د ویل چې په غیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنو خوښنه کړې دي.
There are places where it would pose profound risks to our troops.
دا سې ځایونه شته چې زمونږ د سرتیرو او سیمه ییزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواخ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلی ټولنو ته نږدې پروت وي، کڅه هم له هغو څخه مونږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نشي. او یا هغه محل چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
تر دغه وینا مخکې اوباما د هغه صدرتي پالیسي په لارښوونه لاسلیک وکړي چې هغه اصولونه په کې په ګډاګه سوي چې تر ډرون بریدونو مخکې به د کانګرس او امریکایي ولسمخته شوډل کیږي. نوموړي دا وینا د واشنگتن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې وکړه. اوباما د ګوانتنامو بیل جیل د تړلو پر خپل خواهش ټینګار وکړي. د خیبر پښتونخوا مولسي وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو کار د پاکستان د مرکزی حکومت دی. تیر ورځ په پېښور کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال نوموړي وویل دوی له مرکزی حکومت سره د سولې لپاره هرې همکاري ته تیار دي.
څنګه صرف دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوباسو. خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه وفاقي حکومت دی. موږ پوره تعاون سره تیار یو.
د ول چې د تعلیم پاړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی او زیاته کړی چې د پښتونخوا د صوبای اسمبلی غونډه په نوښته مې رابل سوي دا کوشش وکوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړل سوي بجټ پورا جاج واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچر اولسن د تحریک انصاف ګوند لمشر عمران خان سره پر مختلفو چارو خبرې وکړې. په لاهور کې تر سوي ملاقات وروسته لرسنی سره په خبرو کې د امریکا سفیر ول چې نوموړی د عمران خان پښتنې تتللی وو. د په خبره د نور کلونو په نسبت د ازل پاکستانی ولس په لوی شمیر کې په ټول ټاکنو کې برخه اخیستې ده چې د جمهوریت په ګټه ده. اولسن زیاته کړې چې له عمران سره په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو په ګډون پر نور چارو هم خبرې وکړې. تر دې وړاندې امریکایي سفیر د پاکستان مسلم لیگ نواز رلی لمشر نواز شریف او شهباز شریف سره هم ملاقات وکړي او تر هغه څو ورځې وړاندې دی بیا د جماعت علما اسلام ګل مشر مولانا فضل الرحمن سره هم لیدلی و. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. د ننګرهار په اسکی مینول سوالی کې 15 تنو سره دی پولیس مرګ جوړ لاوشته ده. د ننګرهار د والی ویاند احمد زیاب دزدی مشال اډیو ته ول چې نن سهار شاوخه 9 بجې د اسکی مینول سوالی د شپولې پلس سره نږدې د دوبندۍ په ساحه کې د سرحدي پولیس پر موټر چاودنه سوي چې په پایله کې 2 تنه پولیس وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. بل خلاصې مې څخه یو شمېر رسیدونکو مشال اډیو ته ول چې دغه چاودنه د شپولې تاریخي پل ته هم ټکان ور کړی دي. بل خو سوال طالبانو د دې پیش مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې په یاد پیښه کې د امنیتي ځواکونه یو ټانک ویجاړ سوی او نه تانه وجلی دي. افغان او ائتلافي ځواکونو نن تایید کړی چې د نهي پورازي د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د حقانی شبکې دوه مهم مشران کاری اعظم او مخلص وژل دي. اعظم چې په مولوی صاحب هم شهرت درلود د افغان او ائتلافي ځواکونو په ضد د حملو لپاره د حقانی شبکې مشرتابه د استخباراتي معلومات ورکولو مسول و. مخلص چې په وزیر پیژندل هم پیژندل کېدی پر افغان او ائتلافي ځواکونو د حملو په پلان او برخه اخیستو کې لاس درلود. بلخ افغان او ائتلافي ځواکونو خبر ورکړی چې په کندهار او بغلان ولایتونو کې له طالبانو سره د طالبانو لپاره د وسلو او پیسو مرسته کوونکي هم نیولې دي. د روس د بهرنی چار وزارت ویلي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت رضا سوی چې د روس او امریکا لخوا په جنیوا کې په تجوسوي نړیوال امن کانفرنس کې ګډون وکړي. خو د روس د بهرنی چار د وزارت ویاند الکساندر لوکاشیویچ نن ویل چې اوس مهال د دې کانفرنس نیټه ټاکل ځکه امکان لري چې دا خبره لاسپینه نه ده چې د اپوزیشن لخوا به څوک خبري کوي او څه ډول واک به لري. بلخ د شام حکومت مخالف قومي اتحاد نن په ترکی کې خبرو اترو ته دوام ورکوي چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت لغړ سره به په خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. د هند پوځ وايي مشکوک یاغانو د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د دوی درې سرتیری وژل دي. د هندي پوځي وایاند انکور واشت ویلي پوځیانو د استخباراتي معلومات پر اساس بوچونو میکلی ته پر لاره و چې ځینې کشمیري یاغان ورته پټو او برید پر وکړي. برید د هندي کشمیر د مرکزی شهر له سرینګر څخه 40 کیلومتر لیرې تر سره سو. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ وشل سوي سیمه ده چې دواړه هیوادونه پر سر دوه جنگونه کړي دي. او د روس په ختیځه سیمه یو زورور زلزلې لړزه ولید. د امریکا جیولوجیکل سروي ویلي د زلزلې کچه 8.2 وه. د مرکز ژورتیا د 1400 کیلومتر څخه زیاته وه او په مسکو کې ځینو خلکو ته د کورونو پرېښودلو هم ویل سوي دي. د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مولا مشال لیډي وردل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول په دې غړي کې به ووري.
د پیخور په سید آباد سیمه کې په یو بمی 14 کې لکه تل لګدوه کسان وژل شوی او یو شمیر جوبل دي. کارپو یا وزیر وایي د امریکا لخوا د ډرون بریدونو محدودول د پاکستان نوی حکومت ته پیغام ورکوي چې هغه وجوهات ختم کړي چې له وجې ډرون بریدونه کیږي.
نو حالات تاسو په خپل لرې کې نو د ډرون د حمله کولو وجوهات په پاتې نشي.
په پیخور کې یو کارپو وایي له چین سره په اقتصادي اړیکو کې د پاکستان هیڅ ګټه نشته.
تجارت توازن کے لیے ٹول چین پا حق کے دے اور منگی مقابلہ پر تجارت کے نہ شکو والے حتیٰ کہ منگ جو زرعی ملک وہ آگے کیوں کے دے اگا پورے عزیز آباد خرسائی
او د یارانو مشال خبرونه چې په تکراری بڼه یې وړاندې کوو په کې له لیکوال او شاعر حسینا ګل سره خبرې شوې.
ځان په خور چې کوم دی نو دا هنګامو خار دی او د ژوند خار دی د مینې خار دی د محبتونو خار دی. نو هغه خپلې سرګرمۍ یا خپلې هلې ځلې چې د هغه په سینه کې کبې روانې دي نو هغه خاموشۍ ته نه پرېږدي.
له مشال یې سره اوسئ. ازونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پیخور په سید آباد سیمه کې په یو بمی 14 کې لکه تلګه دوه کسان وژل شوی او یو شمیر نور جوبل دي. د پیخې وروسته حال د خپل خبرجال نه معلومو. شبیر احمد جان چې دا مهال موږ سره د پیخور نو د ټلیفون په کرخه دي. شبیر درته وایي چې د پیخې هدف څوک وو او دغه رنګ د کې څومره کسان او څومره جوبل وړدلی؟
سلام. دا پیخه چې کوم د پیخور بچکی سیمه سید آباد کې د مدرسې بهر شوی دا د پولیس چې کوم مشر دی ایس پی سی خالد همدانی او دغه علاوه د پیخور ډیپټی کمشنر جاوید مروت اوس رسنیو سره لږ څه بلوند خبره تر وکړه. د هغوی په وینا د دې هدف چې کوم دی دغه مدرسې نه یو دینی علم په خپل ګاډ کې سره د ټوپک په ډرایور او سره د ستون کاروان د پیخې هدف هم هغه و ځکه چې دغه ګاډ په نښه شوی دی. ګاډ په مکمل توګه تباه شوی دی. علم الدین د پولیس په وینا بچ پاتې شوی دی. داغه ډرایور او چې کوم ساتون پی هغه پاکر دی. دوه کسان جوبل درې په خپل لوی رسپتال کې نړیږي طبي امداد لپاره پراتري. خو ریسکیو 1122 چې کوم چارواکي دی سره زموږ خبرو شو د هغوی په وینا درې کسان دی کوجل شوی دی. یو کس لاره و چې هغه نه معلوم دی لاسو پر پتن دی چې څوک دی. دوه کسان هغه په ګاډ کې سوارو نور کسان جوبل دي. چې سره وښنه واړم بل دا چې دا پولیس وایي چې دا یو ځانوجن کې 14 او 15 کیلوګرام پر بارودي مواد استعمال شوی.
او د پیخې پلا چا پر غاړه کیسه کنه
تر دې ته ملا چې موري په غاړه باندې دې پیخې موري چانه راغستې.
جو جهان من اساسنا شبیر احمد جان موږ سره د مشالې خبريال تاسو وردل چې پیخور پسې د باد سیمه کې په یو بمی 14 کې لکه لګا دوه کسان وژل شوی او د غرنګي ځنې جوبل هم دي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شي.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د ترګرې پر وړاندې په جګړه کې خپل نوی تګلار اعلان کړی دی. نوموړي بېګا د شپې تګلارې اعلانولو په لړ کې د وینا پر وخت د بی پیلټ الوتکو حملې قانوني بللې دي. اوباما د ډرون بریدونو په اړه نوي معیارونه هم اعلان کړل. د ډرون بریدونو په اړه د ولسمشر اوباما څرګندونو په لړ کې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز او کارپوهان څه دریځ لري زموږ د همکار ګلیاس په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ په یو مهمه وینا کې د ډرون بریدونو دفاع کړي او ویلي دي چې د بی پایلټ الوتکو حمله قانوني او اغیزناک دي. اوباما په خپل وینا کې زیاته کړه
There are places where it would pose profound risks to our troops.
دا سې ځایونه شته چې زمونږ د سرتیرو او سیمه ایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نه شي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
ولسمشر اوباما منوي چې په ډرون بریدونو کې په ځینو وختونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې په دغه هیوادونو کې خلک راپارولي دي. د امریکا بی پایلټ الوتکو زیاتره بریدونه په افغانستان، پاکستان، عراق او یمن کې شوي. په پاکستان کې د 2004 کال راهیسې درې نیم سوه نه زیات ډرون بریدونه شوي. په پاکستان کې تیر حکومتونو له امریکا ته د ډرون بریدونو په اړه احتجاج کړی وو، خو د دې باوجود هم د بی پایلټ الوتکو بریدونو دوام لرلو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې په مرکز کې به حکومت جوړوي د ډرون بریدونو په اړه ویلي وو چې امریکا سره به په دې مسلې خبرې کوي. د دغه ګوند یو وایان صدیق الفاروق وایي چې د مسلم لیگ نواز حکومت به د سفارتکاري د لارې امریکا په دې خبرې قانع کړي چې ډرون بریدونه د دوی په ګټه نه دي.
اور صدر اوباما بیٹھیں گے،
نواز شریف او خاغل اوباما با چکلا ملاقات کوي او کوم حقائق با نواز شریف د هغوی پر وړاندې کیږي، نو په هغه کې بعد د دې مسلې حل راوستل کیږي. په دې مذاکراتو کې به افغانستان د ائتلافي ځواکونو وټلو کې د پاکستان په مرستو هم خبري وشي.
انکه پول اوټ کو بھی فیسیلیټیټ کړي.
په پاکستان کې کارپوهان په دې اندي چې دا یو مثبت ګام دی چې په ډرون بدونو کې به د ولسی مرګ ژوبلې په اړه د احتیاط نه کار اخیستل کیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي چې د ډرون بریدونو په نتیجه کې منفي سیاسي اثرات را برسیره شوي وو.
امریکا کے خلاف اور ڈرون کے خلاف ہیں، وہ سلسل شور مچا رہے تھے کہ
کم خلق چې د ډرون بریدونو پر ضد وو اغي چغی سوري واهلی چې پاکستان کې د اروپایي توپ لوی وجه ډرون بریدونه دي چې امریکا د دغه هیواد خود مختاری خلاف ورزي کوي. خو زما په فکر په پاکستان کې نواز شریف او عمران خان د ډرون بریدونو په اړه سخت دریس خپل کړو، نو دې ته په کتو سره امریکا د ډرون پالیسی په باریکی سره چارج اخیستل او په بریدونو کې کموالی فیصله یې هم کړی ده. په دې کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه هم خبره شوی، نو د هر څه نخکاره کیږي چې امریکا په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د ډرون بریدونو په اړه حساس شوی ده.
د ترت مسعود په خبره امریکا به خپل پالیسي جاری ساتي، خو اوس به ډیر محتاط وي. دوی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت به امریکا نه غوښتنه کوي چې ډرون بریدونو کې کمی راولي، ځکه چې دا به د دواړه خیزه تعلقاتو لپاره مهمه وي. بلخوا کارپو ایاز وزیر وایي چې ډرون بریدونه د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. ایاز وزیر په خبرو کې د ډرون بدون په اړه دوه اړخونه صدا سے بیان کړل.
کاری خدا سے چې هغه به حمله بام کم شي او د سی آی په کنټرول کې بنوي، د دفاع وزارت لاندې بوي، نو اوباما صاحب خدای وی دي چې موږ به الله حمله کوو چې بالکل په سلو کې سل فیصد یقیني وو. نو تر دې حد را سره خو پکې لږ ډېر زدا ویم چې پازیټیو فرق دی، خو که ډرون حملو ته وګورو نو ډرون ان پرنسپل د انټرنیټ نیشنل لا وایلیشن دی. یو ملک ته دا اجازه نشته په انټرنیشنل قانون کې چې بل ملک کې داغه په سرحدات کې دننه ده خلق وولي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې امریکا په پاکستان کې د یو بل جمهوری حکومت راتلون وړاندې دا ګام پورته کړي چې په ډرون بریدونو کې به نرمي راولي.
خو په دې کې یو پټ شی دغه زوینم چې دا یو میسج دی نواز شریف ته یا دغه راتلونکي حکومت ته چې اتا په هیواد کې که داسې خلک وی دس حالات وی چې زه یا یعنی امریکا ته د سره امر سره مجبور کی کی چلته حمله وکي نو حالات تاسو په خپل لری کوي نو د ډرون د حمله کول او جهاد په پاتې نشي نو ګوخه دا ان ا وی وین وین سچویشن دی چې نه به امریکا په دې کې شاتن بولی شي نه به پاکستان په دې کې شخصي چې په پاکستان کې او جهاد ته به امریکا به حمله ولیکي.
کارپوهان وایي که څه هم د نواز شریف ګوند وخت په وخت د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې خو د ولسمشر اوباما د وینا نه څرګندېږي چې امریکا په نږدې راتلونکي کې د ډرون بریدونو د ودرولو څه اراده نه لري.
ګلیاس په ریپورت کې د کارپو ایاز وزیر خبرې واورېدلې چې ویلي د امریکا لخوا د ډرون بریدونو محدودول د پاکستان حکومت ته پیغام ورکوي چې هغه حالات له منځه یوسي چې له وجې ډرون بریدونه کیږي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا نومول شوي اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي له طالبانو سره د جوړ جاړي خبرو کار د پاکستان وفاقي یا فیډرلي حکومت دی. تېر ورځو یوې خبري غونډې سره د وینا پر مهال خټک وویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته چمتو دي. نور تفصیل د مشالې خبريال غلام غوس درکوي.
د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو په لړ کې دوی د صوبایي حکومت په کچه هلې ځلې پیل کړې دي. ولې دا کار په اصل کې د مرکزی حکومت ته او دوی به په دې لړ کې په مرکز کې د میا نواز شریف د حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي.
څنګه صرف دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوځي خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی د وفاقي حکومت ته موږ انتظار کوو چې وفاقي حکومت چې کوم پالیسی راولي هغه پالیسی باندې موږ هیڅ رکینو موږ پوره تاون سره تیار یو.
د خبريالانو د دې پوښتنې په جواب کې چې د عمران خان ګوند په منشور کې تعلیم لا یو مهم ځای ورکړی دی ولې په نوي صوبایي حکومت کې دوی د تعلیم وزارت جماعت اسلامي لا ورکړی دی نو په جواب کې نوموړي ویل چې د تعلیم په اړه د هغوی ګوند او جماعت اسلامي یو شان فکر لري.
ما خیال نه لرم اعتراض شته او موږ یې موږ ایت ورکړی دا ما په نظر باندې اعتراض نشته چې کومه پالیسی دی موږ یې هغه دغه پالیسی دا کوم چې نصاب تبدیلی خبره موږ کوو آئنده نصاب تبدیلی خبره کوي چې کوم موږ هلته کې بهتر تعلیم او هغه نه دی هغه حل راوستن غواړو هغه ته پاره موږ مو سره متفق دي.
پرویز خټک زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه په یو کم دیرشمه مئی رابلل شوې ده او هر څوک د بجټ د تیاری په لړ کې دوی ډیر کم وخت لري ولې بیا به هم دوی هڅه کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړی شوی بجټ دوی پوره پوره جاج واخلي.
بجټ کې چونکې دا موږ اوس راغلی یو او د موږ فایننس منیسټر سراج الحق صاحب پاغې باندې کار شروع کړی دی دو سالو روزو کې موږ ته صفا پکچر مخامخ راشي چې صوبې حالات نه انټرم بجټ بنی موږ مکمل بجټ جوړیږي با هغه کې کسم مسلې هغه وخت نه فوق په هغه کې تبدیلی راتلی شي بجټ داسې نه چې هغه کې تبدیلی نه شراته کې هغه کې غلط فیصلې شي یا بیوروکراسي چې کم در تک بجټ جوړ کړي دي هغه باندې موږ خپل هغه سر میټینګ لګیا دي ان شاء الله تعالی داسې مسله بنه.
د پرویز خټک په دې خبری کانفرنس کې درې آزادو د اسمبلی کامیاب شوی غړو په تحریک انصاف کې اعلان وکړو او د پرویز خټک په خبره د هغوی د ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو شمیره درې سلويختو ته ورسیده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تصید غلام غوس په ریپورت کې د خبر پختونخوا نوی نومول شوی او وزیر الله پرویز خټک خبري ورزلی چې ویلي د دوی یو جماعت اسلامي د تعلیم پالیسي یو ده. همدارنګه د خبر پختونخوا په خوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلی په کار د شیرتلونکو حکومت د برېښنا پیدا کولو لپاره د دوی پیلکړی پروژې روانه وساتي. د ویل په دې توګه به په صوبه کې د بجلی کمښت مسله هوار کړل شي. تیر ورځ یو غونډه سره د وینا پر وخت د مینشنل ګوند صوبایي مشر پرسیب خټک ویل د یوې منصوبې للارې د انتخاباتو نتیجې د زنو ګوندونو په حق کې راغلي دي. تفصیل د مشالې خبريال خالد خان درکوي.
د عوامي نیشنل پارټي صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک ویلي دي چې د یو منصوبې لاندې د یو لسم مئی انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې بدل کړی شوې او په خیبر پښتونخوا کې د یو داسې ګوند حکومت جوړ کړی شو د کوم فیصلې چې د پنجاب سرخار لاهور کې کیږي. د زیارت پورس په پیښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی له اړخه رابلل شوی یو دستورې ته د وینا په مهال سینیټر افراسیاب خټک وویل چې په منطقه کې راتلونکي بدلون لپاره چې د عوامي نیشنل پارټي فیصله او قربانې ځنې قوتونو ته منظور نه وي، نو ځکه یې دوی په خپله خوره انتخابي مهم ته پرې نه ښودل.
داسې حالاتو چې د منطقي سیاست چې کوم طرف روان دی هغې کې شاید چې زموږ ځای نو یا زموږ سیاست ځای پکې نو، نو ځکه داسې یو فضا جوړه کړې شوه او یو فضا استعمال کړې شوه. مګر تاسو دا مې کیسه روي ما چې دا د ایم ایم اے نه هم کمزوري بلبلا ده. او تاسو وګورئ لا دلته کې اکثر شوی نه دی او ټولې منډې لاهور ته.
افراسیاب خان زیاته کړه چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ټاکنو لپاره په هر قیمت یو پرامن ماحول جوړ کړی شوی و، خو بلخوا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ترخګرو او وسلوالو لپاره هم کرم باندې پرېښودل شوی و. د اویل چې په وړو صوبو او قامونو خپلې فیصلې ورتپل چرې هم د پاکستان په ګټه نه دی پاتې شوی. پدی محل د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر ہوتی چې د مردان نه د قومي اسمبلی او صوبائی اسمبلی چوکې ګټلې دي، د خیبر پختونخوا اسمبلی چوکې پر خودو اعلان کړو او وی ویل پکار دا چې راتلونکي صوبائی حکومت د تیر حکومت ځینې پروژې د اولس د ګټې لپاره جاری وساتي.
پکار دا چې حکومت دا منصوبې جاری وساتي، ځکه چې دا منصوبې تش د عوامي نیشنل پارټۍ لپاره نه وي، دا د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکر لپاره نه وي، دا د پښتونخوا د اولس لپاره دي. او باچا خان خپل روزګار سکیم، هنرمند روزګار سکیم د روزګار لپاره ډیر کامیاب سکیمونه دي او د سیاست او د سیاسي مداخلت نه بالکل پاک سکیمونه دي. دغه شانتي د انرژي کرایسس دغه سلیریش منصوبې چې په کم باندې ډیر کار مکمل شوی دی، فیزیبلټی هدا پورې، ډیټیل انجینیرنګ د هدا پورې، پنځو باندې خو فزیکل کنسټرکشن اکټیویټی شروع ده. هر حکومت له بشمول د دې حکومت له پکارداري چې دا منصوبه جاری وساتي.
دا یادونه ده چې په دا غونډه کې د عوامي نیشنل پارټي صوبایي مشرانو سره سره ټول هغه کاندیدانو ګډون کړو چا چې د یو لسم مې پټاکنو کې د ګوند په ټیکټ برخه اخستی وه، او د عوامي نیشنل پارټي له اړخه جوړ شوی ها کمیټه باندې د اعتماد اظهار وکړو، کوم چې بعد د یو لسم مې ټاکنو کې د پارټي شکست په حق له پلي پلټنې او د ریزونه په دوه میاشت کې دننه اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، خبر.
پښتانه او نړیوال
افغانستان آی بوز 10 years old.
The Pashtuno atana kho atano the mo khak sho.
I knew the word Pashtun but I didn't know very much about the culture.
په دې ځنګړې خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
پاکستان وایي د چین وزیر اعظم دوره ډیره ګټوره و، ورسره د توانایي، ساينس، ټکنالوژي او کرکلي په ګډون مختلفو څانګو کې د مرستې یادښتونه لاسلیک کړي دي. خو بیا ځینې کارپوهان دې ته په سم نظر نه ګوري او وایي چې په تیر وختونو کې هم دا رنګ یې په سلګونو یادښتونه لاسلیک شوي دي، خو څه ګټې یې مخې ته نه دی راغلي. او بیا ځینې وایي چې څومره هم د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې دي، په خاص توګه باندې هغه ګټه چین ته رسیدلې، ځکه چې چین په صنعتي لحاظ سره د پاکستان د مضبوط هیواد دی. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې ګورو.
د روانې میاشتې په 28مه او 30مه نیټه د چین وزیر اعظم لی کیچیانګ د پاکستان دورځنې سفر وکړو. د دوران نوموړي د ولسمشر، پوځي مشرانو او نواز شریف په ګډون بعضې پاکستانی چارواکو سره ولیدل. د چین وزیر اعظم د پاکستانی سینټ خصوصي غونډې ته هم خطاب وکړو چې پکې یې د دواړو ملکونو ملګرتیا ډېره پخه او قیمتي وبلله. لی کیچیانګ د خپل سفر دوران پاکستان سره د توانایي، دفاع، انفراستراکچر او اقتصادي ترقۍ په ګډون یوولس مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړل. د پاکستان او چین ترمنځ شوې موافقو په اړه چې مشال ریډیو د خارجه چارو د کارپو او د پاکستان د پخوانی سفارتکار شمشاد احمد نه تپوسو کو او دا هم چې په دې د عمل درآمد سمره امکان موجود دی نو دوی وایي
وعده وو هته جن پر عمل کیا جاتا. قسمتی یہ ہے اس وقت سینکڑوں معاہدے چین کے ساتھ سائن ہو چکے ہیں.
لوزنامی هغه وی په کوم چې عمل وشي. بدمرغی دار چې دا وخت د چین سره زمو پسونو لوزنامی لسریک شوی دی خو عمل په ډیرو کم شوی دی. د دې وجه دا نه چې د چین نه پاتې دا بلکې دا کمزوري د پاکستانی حکمرانانو دا. زه په ډیر افسوس سره ویم چې زموږ مثال د سوالګرو دی. موږ ټول عمر کشکول پلاس خلکو ته ولاړ یو خو چرې مو په خپلو خپو د ودرېدو کوشش و نه کړو. نه څه خودداري شته، نه د خپلواکۍ اندازه شته. دا د آزادو ملکونو طریقه ده.
نه خودداري ہے، نه خود مختاری کا اندازہ ہے. یہ کوئی آزاد مملکتوں کا طریقہ ہے.
بل طرف تا د خارجه چارو یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې د چین سره تعلقاتو کې پاکستان ته هیڅ فائدہ نشته. دی زیاتوی
چین سره تعلقات کې اقتصادی تعلقات کې دی هغه کې پاکستان ته هیڅ سم ګټه نشته. ولی چې د تجارت توازن چې ټول چین په حق کې دی او موږ دایي مقابله په تجارت کې نشو کولای. حتی کې موږ یو زرعي ملک یو هغه کې هم چې دی اوګه پورې هغه باندې خرڅای وو. اصلي دوه وګړي چې نه خلک ګڼل کېږي هم موږ باندې خرڅ کړی دی او موږ ته غشت دي. خلک دا توانایي کې کومې خبرې کوي توانایي خو چین خو خپل توانایي نور دنیا نه راوړي. تیل هم راوړي، ګیس هم راوړي، نه موږ له بسره کې.
د چین وزیر اعظم پاکستان کې د دوه ورځې ایسارتیا وروسته د زیارت پورز ماخام بیرته ستون شو. د چکلاله په ایر بیس ولسمشر آصف علي زرداري، نگران وزیر اعظم، پوځي سرلخکر او نورو چارواکو هغه ته مخخووي او شپږو جی اف 17 تندر جازونو په فضا کې هم د نوموړي د جاز حفاظت کولو. د چین وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف ته د چین د دورې بلنه هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد زو افغانستان ته. د افغانستان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا کې په 15مه ورځ هم عملیات روان دي چې تفصیل تاسو ته زمنګ همکار په دې رپورت کې درکوي.
کجه کې ته چیرمه د ساروان کلا په یو شمیر کلیو کې هغه وسلوال د افغان ځواکونو د عملیات پر وړاندې مقاومت کوي چې ویل کېږي اکثره بهرنیان دي. تر اوسه د هغه دریو پوستو څخه یوه نیول شوې ده چې څلور ورځې وړاندې محلي پولیسو د مرمیو او مهماتو د کمبود له امله وسلوالو طالبانو ته ورخوشي کړي وه. دغه عملیات چې د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو په څنګ کې د ملي امنیت سرتیرو لخوا پر مخ وړل کیږي په دې خاطر ټکنی دي چې ملکي کسانو ته پکې زیان ونه رسیږي. د ملي اردو د 215 میوان کول اردو مشر ارکان حرب سید ملک وای د ساروان کلا د سکوت او پرسنګین د سری حملې مخه نیولې ده. هغه وویل په لنډ وخت کې ځواکونو په عملیات کې ډیر پرمختګ کړی دی.
تعداد زیات شتدی موثریت دی خارجی طالبانو دلته فقط د مین په خودلو کې دوی خاص مهارت لري، متخصصین دی نور دی زمکه اراضی سره دوی ندی بلد، تلفات ورکوي دوی. دوی وظیفه فقط د ریموټ سره د مین ایروال
د هلمند والی او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس د شمیر نور مسلمان سره د پنځمه پوره سنگین ولسوالۍ ته ولاړل چې عملیات ته نږدې وګوري او د سنگین خلکو ته ډاډ ورکړي چې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولی تورن جنرال محمد نعیم په سنگین ولسوالۍ کې رسنی ټول د عملیات په وړاندې مقاومت بهرني طالبان کوي چې شمیر سلګونو ته رسیږي. هغه وویل اوس هم په سیمه کې جنگ روان دی او خل خل ډزې اوریدل کېږي. ولی په سیمه کې د محلي پولیسو ستاینه وکړه او د هغوی سره د وسلو او مهماتو د ورکړې ژمنه وکړه. د ساروان کلا د سیمه محلي پولیس وایي که چیرې دوی کافي وسلې او مهمات درلودای نو وسلوالې سیمو ته نه سو ورتلای. دوی پر وخت د معاشونو د اجرا ترڅنګ د سقيله سلا غوښتنه کوي. د ساروان کلا محلي پولیس دمګړي د نورو افغان سرتیرو په څنګ کې په عملیاتو بوختي.
موږ سلایو راکه او موږ سره کومه په مرمۍ کومه او موږ خپل تنخا پر وخت
سات کې او دا سلایو سپرای نه
نو دا غنه به عمله چې وو سوي دا ډیره تاکتیکي او چمباز عمله و چې وسوله. اول دواره په مینو په انفجارو نر و شدي و کشنیان مړه کړل، شهیدان یې کړل. وروسته تر هغه عمومي پر پوستو باندې جنگ شروع کړي چې په دې کې خلکو لیدلی دي په بعضې ماجتانو کې چې داسې خلک ورسره دي لکه چشنیایانو، پنجابیانو.
د سیم خلک وای د طالبانو په لیکو کې داسې جنگیالي هم ویني چې دوی نه پیژني او د کلیوالو سره ناوړه چلن هم کوي. طالبانو ویلي دي چې په سروان کلا کې د پولیسو کمانډان جان او د غاټ پولیسو وزیر دي خو دولتي مسولین دغه خبر نه مني.
تاسې په هلمند ولایت کې د هلمند ولایت په سروان سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه ریپورت واورېدو او اوس وخت شوې دی څلور نیمې بجې او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي څنګه د خبرو لنډیز وګورو.
د پېښور په سید آباد سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پولیس ځای مشر اس پی خالد حمدانی رسنۍ ته ویلي چې چاودنه نن د جامع علوم اسلامیان می مدرسې مخ ته د جمعې تر لمانځه وروسته وسو دا یو ځانمرګي برید وو چې غوښتل یې مشر دینی عالم په نښه کړي، خو هغه په دې چاودنه کې روغ پاتې شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د بې پلټ الوتکو د حملو لپاره نوي محدودیتونه اعلان کړل. نوموړي د ډرون بریدونو له لارې د ادبي وژنو دفاع وکړه او ویل چې دا بریدونه مؤثر او قانوني دي، خو زیاته یې کړه چې بغیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنو خواشني کړې دي. د خبر پرتونخوا مولسي وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي له طالبان سره د جوړجاړي د خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی، خو دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هر همکاري ته تیار دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره پر مختلفو چارو خبرې کړې دي. نو موړي رسنیو ته ویلي چې د نور کلونو په نسبت دا ځل پاکستاني ولس په لوی شمیر کې په ټول ټاکنو کې برخه اخیستې ده چې د جمهوریت په ګټه ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکمینې ولسوالۍ د شپولې پله سره نږدې د دوبندۍ په ساحه کې د سرحدي پولیس پر موټر چاودنه شوي چې په پایله کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. افغان او ائتلافي ځواکونو نن تایید کړی چې د نهي په ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د حقانی شبکې دوه مهم مشران کاري اعظم او مخلص وژل دي. د هند پوځ وايي مشکوک یاغانو د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د دوی درې سرتیري وژل دي. د هندي پوځي ویاند انکور واشت ویلي پوځیانو د استخباراتي معلومات پر اساس بوچون میکلی ته پر لاره و چې ځینې کشمیري یاغان ورته پټو او برید پر وکړي. د روس په بهرنی چار وزارت ویلي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت رضا سوی چې د روس او امریکا لخوا په جنیوا کې په تجویزي نړیوال امن کانفرنس کې ګډون وکړي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول او سم ور رسیدلې دي د یارانو مشال خبرونه او دا خبرونه موږ تاسو ته په تکراری بڑ وړاندې کوو. زه تاسو ته ما چې په دې خبرونه کې مل مناده لیکوال او شاعر سیده حسینه ګلتنها او قربان دي نجیب امیر او هارون بچا راځي چې په ګډه توښو.
د لیکوالو، شاعرانو، خبريالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه کې زما هارون باچا او د همکار مې نجیب عامر سلامونه او نیکی پرزونه ومني. نن اوریدونکو موږ سره په دې خبرونه کې د پښتو ژبې یو تکړه وتلې لیکواله، شاعر او رادیو ډراما لیکونکې سیده حسینه ګل تنها د ټلیفون لارې موږ سره ملګری ده، زموږ مېلمانه ده. حسینه بیبي، تاسو ته په خبرونه کې ستړي مو شو وایو او ډېره مننه درڅخه کوو چې
موږ وخت راکړو. مننه استاد، السلام علیکم. ډېره مننه، ډېره مننه.
څنګه لوال دې حسینه ګل؟ کور کې ټول ښه دي؟ تاسو په خپل ښه؟
بالکل، ډېره مننه.
نو بس موږ خو هفته کې یو بندر کوو د اوریدونکو سره، تاسو غوندې درانه پښتانه او داسې قدردان کسان مخامخ کوو. تاسو مخکې راغلي زمونږ پروګرامونو کې اوریدونکو په فرمایش باندې، دا د تاسو را سره بیا هم باچا صاحب په دې زمونږ په لر او بر پښتنو ټولنه کې خزینه شاعرانې ډېرې کمې لرو، په هغه کې داسې بولډ شاعري چې څوک کولی شي خو بیا بېخي نشته. حسینه ګل، څومره کشالی دې په دې لاره کې لیدلې چې قلم کله راواخلي یو شعر لیکي، خلک خو به نقطه دانی پکې کوي، په هغه کې به سیزونه لټوي کم هغه نارینه شاعر یو شعر داسې ولیکي نو ښایي څوک بس نه وایي، خو چې دا چې یوې مېرمنې لیکلي نو ستونزې خو به راځي په دې لاره کې.
نجیبانه دا خو تاسو پته لري چې د پښتنو معاشره دا سې ده چې د یو قبایلي رسم او رواج سره تړلې ده. نو دا خبره په خپل تاسو بالکل خو لکه دا دی چې مونږ ډېر زیات مشکلات مو برداشت کړي دي. د هغه مرحلو نه شکر الحمدلله ډېر زیات په کامیابۍ سره لا تېر شوي یو. خو پښتانه بیا هم پښتانه دي، نو دا ده چې هر ځای کې دغسې دغسې دغه تراخه غمو برداشت کوي د پښتو د خاطره، د ادب د خاطره، او ستاسو ټولو د مینوالو د خاطره. نو نه پوهېږم چې انسان شعر ولې لیکي یا شاعر شعر ولې لیکي. داسې به وویل لکه د مور په خېټه چې یو ماشوم وي که نه، نو دا دی چې پښتني مېرمنې دپاره دا یو ډېر ګران مهم کار دی. خو بیا هم شکر الحمدلله بادرانې دي زمونږ پښتني مېرمنې چې په تاریخ په هر یو دور کې هغې خپلو نازکو احساساتو ته د هنر ژبه ورکړي ده، د فن ژبه یې ورکړي ده، او خپل ځان یې په تاریخ کې ده همیشه د پاره ژوندی ساتلی دی. نو د تاریخ دا تسلسل تر دې دمه پورې قایم دی، او زه هم د دغه تاریخي تسلسل یو کړی ځان شمارم. نو خپل ادبي سفر مې تر دې دمه را رسولی دی ستاسو په وړاندې دی جی.
سینه بیبي، تاسو څنګه چې ستاسو د نوم نه ظاهره ده، تاسو یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لري. د نوخار ضلع په کاکا صاحب کلي کې مو نړۍ ته سترګې غړولې دي، دغلته اولنۍ زده کړې کړي دي. نو که دغه خپل د اولنۍ زده کړو په اړه راته ووایي، او بیا څنګه ستاسو دغه کورنۍ ستاسو په دغه تربیت کې، یا ستاسو چې کله وغوښتل چې زه د ادب میدان ته راشم او د شاعر په حیث مې خلک وپېژني، نو په هغې کې بیا ستاسو کورنۍ کومې تاسو سره کومه مرسته کړې ده، یا ستاسو ته کوم خنډونه په دغه حواله مخې ته راغلي دي که مهرباني وکړي راته ووایي.
بالکل بالکل استاد، تاسو ته پته چې زما کورنۍ د پښتو ژبې او ادب دپاره زمونږ د کاکا خېل یو ډېره لویه برخه ده. په هر یو دور کې د تاریخ په هر یو دور کې په هره زمانه کې دغه کورنۍ ډېرې زیاتې بخانې کړي دي. پښتو ادب ته نظم خوش قسمت ځان ګڼم چې زه د یو داسې کورنۍ چې زما سترګې وغړېدي، یا زما تربیت شو، زما خپل پلار والد محترم چې مې دی خدای دې ورته ډېر ژوند ستاسو د ټولو سره ورکړي، نو هغه یې زما ډېره زیاته مرسته کړي ده، ملاتړ یې کړی دی. خو هغه ته خو دا پته نه وه کله چې ما داسې شعر به ځان سره زمزمه کول، زه وړه وم په دې سیز نه پوهېدم. خو بې سخته به یو مصرع یا یو داسې خبره زما د خولې نه ووته چې هغه به لکه د عامې خبرې نه لږه مختلفه وه. نو بیا ورو ورو دغه سیز زما په شعور کې شاملېدو، یا په کور کې د ډېرو کتابونو سره به ما خپل پلار لیدو هر وخت هغه مطالعه کوله. بیا ورو ورو ما هغې ځان ته لکه زه هغې ته ډېر زیاته نږدې شو، ما د دغه کتابونو نه به مې استفاده کوله، او په دغسې بیتونو کې به مې سره برخه اخیسته. نو ورو ورو زما ډاډګېرنه وشوه، لکه زړورتیا مې شروع کړه. او چې کله زه زړور شوم، نو بیا خپل یو ورکوټی غوندې شعر ما خپل پلار ته اورولی، نو پلار مې ډېر زیات خوشحال شو، او ما ته ډېر زیات داد راکو، ډېر شاباسۍ راته راکو. او لکه دا ډېر زیات د خوشحالۍ خبره وه، لمحه وه ډېره زیاته نه هېرېدونکې لمحه د زما د ژوند ده. نو دغسې چې کله ما زړه ومونځو په خپل کور کې، نو بیا خو ظاهره دی چې د بهر معاشري یا د بهر د دنیا دونه ډېر زیات پروا ما نه ساتله. دغسې وخت سره سره بیا زما پلار زما تربیت شروع کړو، او ورسره ورسره بیا نثر ته هغې زما یې لکه چې یاره بچې شاعري خو ډېره زیاته ده، خو نثر کې د کار ضرورت دی، او د هغې په خپله ماشاءالله جی دي.
اسینه نصر طرف ته بم رازو خو د کاکا صاحب نه اسینه څنګه راوته، او څنګه دا وګمه په پښتونخوا کې خوره شو؟
نجیب جان، یو لوی دیس غواړي خدای دې وکړي چې دومره وخت مونږ ولرو. خو بیا هم لکه داسې خال خال زما مینوالو ته دا لکه پته راته معلومات شته دی چې د دغه کورنۍ نه ما دغسې خپل یو سفر شروع کړو. خو بیا ریډیو چې کوم دی یو داسې اداره وه زما دپاره چې هغې لکه زما په شخصیت کې یا په دغه فني ژوند کې لکه ډېر زیات ما ته لاس راکړو. نو ریډیو ته تلل خو بیا هم هر څوک زه ډېره زیاته زړوره وم، خو دا دی چې د ریډیو ته د تلو او تصور ما نه شو کولی. نو چې کله ما د دې خواهش د ریډیو پښتو پروګرامونه اورېدل، په هغې کې کره کتنې، په هغې کې ادبي بحثو مباحثې، په هغې کې د شاعرانو ادیبانو سره یو پېژنګلو ما حاصله که خپل کور کې دننه، دغسې څه د کتابونو په ذریعه باندې، څه د ریډیو په ذریعه باندې. نو بیا ظاهره ده چې د آواز دغه دنیا کې کومه وه هغه ته مې یو تلوسه لرله چې زه لاړ شم او زه دغه خلک د نږدې نه وګورم. ا دې کې دا شاعران، ادیبان، فنکاران یا زموږ هنرمندان چې کوم دي، دا به څنګه وي، دوی به څنګه ژوند کوي، دوی به څنګه راځي، څنګه به ځي، لکه نه یو تجسس یو تلوسه غوندې وه. نو بیا چې کله د دغه خواهش زار ما د خپل کورنۍ د څو غړو سره وکړو، نو مور خو مې اکدم راته په خوله لاس کې وي شرم دی دا ولې ته اوس ریډیو پورته خو چې کله د دې خواهش پته زما پلار ته ولګېد، زما پلار وته بالکل داسې خبره نشته دی، دا به بالکل ریډیو ته ځي. تا په ذهن کې دومره بلا سوالونه دي راوچت شوي دي او دا ده چې ستا دننه څه داسې تنده زه نه احساسومه. نو تا ته پکار دي چې ته لاړه شي دغه سې ادارې چې کومې دي ته د هغې نه استفاده وکړي، په دغه نظر ته ضرور ورشه، تا ته زما له طرفه هېڅ بندیز نشته دی. نو بیا هغه یوه ورځ راغله چې زه د ریډیو دنیا ته لاړم، یا لومړي ځل زه په دغه دنیا کې ما قدم کېښود. نو ډېر زیاته
څنګه د ریډیو اولنۍ تجربه څنګه وه کله چې د مایک تر شا کېناستې؟ ژوندی پروګرام و که دا ریکارډ کېدو؟
نه، پروګرام خو لکه ډېر وروسته ما ته مېلاو شو، داسې یو مطالعاتي غونډې دغه معقوله دوره. خو هغه وخت کې بیا داسې مسایل چې د هرې ادارې خپل پابندۍ دي، خپل بندیزونه یې دي، نو داسې اجازت خو نه چې زه دې بس راشم او نېغه دې بس ریډیو ته لاړ شم. خو لکه د خط په ذریعه، د ډاک په ذریعه زما د ځینو کسانو سره رابطه شوي وه، نو هغه دا قاعده ما ته اجازه راکړه چې تپلی شي په دغه ورځ ته یو مخصوص ټاکلي ورځ باندې زه لاړم، بیا لکه دغه کسانو سره زه مېلاو شوم. نو ډېره زیاته ښه تجربه وه. وروسته پروګرامونه چې کله راتلم نو هغې کې لږ وخت واورېدو، نو بیا چې زه په دې مطمئنه شوم چې دا په هر لحاظ سره زما د پاره یو داسې اداره ده چې دا به زما په ادبي روزنه کې ډېر زیات لاس ولري، که نه نو بیا دغسې یو پروګرام ما ته ترلاسه شو. او هغه په ذهني کوم پروګرام کې زما لومړی پروګرام و چې زه د یو یوت لکه د یو پیغلې، د یو لیکونکي پیغلې په حیثیت باندې زه په دغه پروګرام کې مېلمانه وم، اورېدونکو زما نوم او زما آواز اورېده.
بچا صاحب، د دې سینې آواز چې زه اورم داسې راته ښکاري چې دا یوازې د ریډیو لپاره جوړ شوی. اسې نه ګل، تا ته هم دا احساس شو چې ته ښکلی آواز لرې او که ریډیو ته لاړه شي نو خلک به یې ډېر خوښوي دا آواز؟
نه، ریډیو کې خو ګوره ما په خپله ځواني ټوله تېره کړې ده، که نه خو پته ده زه ډېر وخت نه به ریډیو ته تلم او مختلف پروګرامونه ما وکړل. خو بیا چې کله د ژوند دا کېږدی یا د قسمت کېږدی چې کومه ده، دا ما یوي کور ته یوړه هلته کېنوله ګوله، داسې مسلې داسې وي چې داسې مسلې نه چې ګنې داسې تنګ نظري به، یا به زه د دې دنیا نه تروړلم، خو بس ذمهواري ښځې ته را په غاړه شي، نو د هغې د خاطر لږ وخت بیا نه شي کولی، که نه خو بیا هم هغه دوستان چې اوس هم ما وغواړي زه ریډیو ته ځم، زه د ریډیو نه پروګرام کوم. او دا چې مینهوال زما یو شمېر دي، ډېر زیاته مینه کوي چې زما آواز واوري، زما غږ واوري، نو ډېر زیات خوشحاله شي. خدای دې وکړي چې زه داسې وخت ولرم چې زه بیا د دې سره خبرې کوم او دغسې لکه دا ژوند مخ په وړاندې ځي.
عامر جان موږ سره یو اورېدونکي د ټلیفون په لیکه دی. هلو، السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه موږ ته ټلیفون کړی دی؟
عبدالله زرمتی، سعودي عربستان زړګی.
زرمتی صاحب، هر کله راشي څنګه جوړې؟
بادشاہ صاحب تا تا او امیر صاحب تا استاد ملمنو ته خپل نیکی پرزونی وړاندې کوم.
ډیره مننه. موږ سره حسینه ګل تنها ده، د پښتو ژبې وتلې شاعر ده، لیکوال ده. کیسه پښتنه ترې لري، کیسه خبره وسره کول غواړي.
بالکل وامی ورید او خوشاله سم چې نن مو ملمنه کړی ده. باید ډیر شاعران باید دې आवाज نه څه فائدہ واخلي. ما پښتنه دسې ده چې دا ورته څه پیغام ټول شاعران ته ولري، یعنی ښه شاعر باید کوم احتیاطونه وکړي چې هغه یو قومي شاعر شي او یو مشهور شاعر ورنه جوړ شي، څه احتیاط ورله پکار ده. ډیره مننه توجه نه مزړګی.
ستا ډیره مننه، خوشاله شي. حسینه بیبي د زموږ د اوریدونکو پښتنه دی ورته.
ډیره زیات او جی بالکل ډیره زیاته مننه. ښه شاعر جوړېدل یا مشهور شاعر جوړېدل دا لکه روره ډېرې زیاتې سختې، ډېرې کړمې، ډېر مشکلات په تس زمین و علبه ته داسې کېږي. بهرحال د ښه شاعر دپاره به زیاته مطالعه کړي او زمونږ چې څومره مشران دي د هغوی کتابونه به تلولي، د هغوی د کلام نه به استفاده کړي، په هغې به ځان پوهې.
نو چې کله ته دغه مطالعه او د ژوند د پاره دی یو خوري وری مشاهدي نفس شعر ته لیکي، نو ظاهر دا به یو ژوندی شعر وي، دا به تل پاتې کیدونکی شعر وي، او ظاهر ده چې د وخت غوښتنه هم دغسې ده چې موږ د داسې څیزونه ولیکو چې هغه ژوندي پاتې شي، نه داسې لکه یو کاغذي غوندې څیز وي بس د نن سره هغه ختم شي که نه. نو د دې لپاره د زیاتې مطالعې کره کتنې به زه ډېر زیات زور
خوشحال
نجبانی صاحب د شاعر سمې دې پښتنې دي، او دا چې کوم وخت شاعري او اخت رااله او ډېرې ستونزې دلته موږ ته خوا شاعران ته ورتېر شوي دي، او دې ته یو ستونزه ورتېر شوې ده که نه د بښنه غواړم اوس مې ریډو ولګه که دا پښتنه ته ځین کړې بښنه څه غواړم، او بله دا پښتنه ځین کوم چې د دې څه کتابونه راوتلي دي او چا چا د دې سندرې ویلې دي او شاعري یې ویلې ده که نه ده ویلې.
مننه ژوندی اوسې، ډېره مننه. ته حسینې لږه تم شه، ځکه عبدالصمد هم راسره دی او د هغوی پوښتنه به هم واورو. په خیر راغلی عبدالصمد
صاحب. السلام علیکم نجیب عامر صاحب، تا اورنګ بچا صاحب دا او پروڈوسر صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
او ملمتم سلام کوم دینه مو دې پختي شهرونو په باره کې کتابونه کنه دا یو کاستا پوسو کو وام بچیر مچن استای غنیش دا دې پختنی ښه کنه.
نو اسینه ول
سره مرګره امیر صاحب شهرمانان مګه شغم تاسو ډیر سلام.
مننه بنګه صاحب ته زمون سلامونه کوه. اول به د سیف الله راجا پختن جواب کی واغې پختنه کی خو د بل ملګری واغې ویلو چې سو کتابونه مو چاپ شي، او د بل ملګری عبد الصمد وی چې د شیرونو سو کتابونه، نو کده تفصیل ورته ورک.
حاجی شعرونه خو مې زیات لیکلي دي، کتابونه مې زیات چاپ دي. روپی کتاب چې و نو دا تقریبا په 1990 کې چاپ شوی دی، شپون شپول شپېلۍ دا زما د شعرونو مجموعه ده. او دې پسې یو بل کتاب راغلی و، هغه هم د شعرونو دی خو صرف د جدید نظم دی، نو د هغې نوم دی چې خو ته خبرې کوه، دا د نظم مجموعه ده. او درېیم کتاب چې زما کم دی نو هغه په 2003 کې راغلی دی، دا هم هغسې موسم دی، دا درې خو د شعر کتابونه دي. بیا ورپسې زما یو بل کتاب چې کم دی نو هغه هم د شعر دی، هغه راغلی دی لما نه مه بیلیږه. او دې سره سره د کره کتنې یا د تنقید یو کتاب زما راغلی دی د افضل افضل شوق په نوم باندې، چې د هغه څونه لیکنې دي، ناولونه دي، سفرنامې دي، شاعري ده، د هغې یو تنقیدي جایزه ما اخیستې ده. نو بیا ورپسې نیمګړی کتاب دی زما افسانې دي، او بیا ورپسې یو بل کتاب دی ناول، ناول دی هغه ملکه د ملکې په نوم چاپ شوی دی. او بیا زما یو بل شعري مجموعه هم دی پسې شته دی، خپل آواز لتا نه اورم.
ملګری پوښتنه کوله نو د لالا کور کې خونه د لالی په کور کې ماشومان لري؟
بالکل، زما شکر الحمدلله څومره پښتانه چې کوم دي، نو زما د بچو زما د اولاد زه دي، نو دا ټول زما بچي دي، زما ټول شعرونه زما بچي دي، زما ټول لیکونه چې کوم دي نو هغه زما بچي دي، ځکه چې د دې د لیکلو دپاره زه د یو تخلیقي او د ډېر کوشش نه بعد ما لیکونه لیکلي، خو بهرحال دا خو خیر یو ادبي خبره ده چې د لالی په کور کې وي، او مېرمن نو ظاهره ده بچي هم په دغه قافله کې په دغه کې به راځي شاملېږي. به خو د بده مرغه یو دوه ماشومان راغلي وو، هغه لاړل، نو دا ده چې دا خبره ده. خو شکر الحمدلله په ژوند کې داسې څه کمی ماته نشته دی، زه ډېره زیاته مطمئنه یم، او خپل د هنر او د خپل شعر سفر چې کوم دی نو هغه به انشاءالله جاري ساتم. او دغسې
خوشحاله اوسئ تاسو
بچا صاحب، تا چې مخکې څه ویل هغه
زمونږ سینه بی بدلته زنی ملګری دی پر ریډیو کې مونږ سره دا غي په وازونو مونږ تاسو زنی غزلونه او تاسو زنی شعرونه ریکارډ کړی دي.
بالکل، د یو ملګری خبرو کې چې کلام دې سنبر ویلې دې کنه، باید دې خبرو کومه
او دغه مو کې تاسو
ریډیو سره مې تعلق و. په دې دوران کې مختلفو سندرغاړو هغه زما داسې بې خوند غوندې کلام ته هغه د خپل آواز خواږه ورکړي دي، د خپل هنر چې کوم دومره ډېر زیاته مینه یې ورکړي ده چې د هغې په وجه باندې هغه کلام ډېر معنی لرلی دی او ډېر قیمت یې لرلی دی، ډېر ارزښت یې لرلی دی. زه دا ګڼم نو په دې سفر کې ماشوق سلطان، گلزار عالم استاد، البینی او وگنی او د سنور بلا سندرغاړي دي چې ای وخت په وخت د ټلویزیون د لارې د ریویو د لارې زما کلام ویلي.
خانو په موسیقي کې خو غوي ویلې زمونږ ملګرو ډکلې مکړه ده، دا به هم پوریدونکو باندې او بیا به رسو تاسو نه خپل هم ساورو. راځي ملګرو زمونږ همکار بشیر ګواخ.
بشیر ګواخ د حسین ګل بیبي ځنې شعرونه ویلي دي، دا به ورو
د جنون لاس دې زما لګل بدن ووستي، ستا انتظار رانه د عمر خلې نن ووستي. مینا دې دې رواشنا خلق پدې می پوکا، مینا دې دې رواشنا خلق پدې می پوکا، کومې خطا زما د زړه ل انجمن ووستي. زما احساس مروړتلو زکه می داسې وکړل، زما احساس مروړتلو زکه می داسې وکړل، ستا دواړه لې چې می د خپل زړه للمن ووستي. ستا دواړه لې چې می د خپل زړه للمن ووستي. دا انقلاب د زمانه د یک ستم د خپلو، دا انقلاب د زمانه د یک ستم د خپلو، دا پښتني ملال چا ل خپل وطن وويستي. اوس د نامه هم په کاغذ لیکل نه شمزه، اوس د نامه هم په کاغذ لیکل نه شمزه، د زمانه اخر ته هم زما لفن وويستي. ستا انتظار رانه د عمر خولې نن ووستي، د جنون لاس ودی زما لګل بدن ووستي.
ډېر ښه، ډېر خوند وکړو. حسین بیبي تاسو هم شعرونه واورېدل کنه؟
بالکل، ډېر زیات خوشاله شوم. او دا زم ډېر پخوانی غزل او ډېر په خوند کې وي دې ملګري، نو زه ډېر زیات ممنون یم، ډېر شکریہ.
تاسو لیکلي هم ډېر ښایسته دي، ډېر خوند وکړو.
او تاسو تازه کلامونه وطن تاسو نه اورو، موږ وطن نه لري او په کمپیوټر او په ویکیپیډیا او په دې کې چې څه لاس ترغله په لاندې تنګ وخت کې هم اوریدونکو ته ریکارډ کړ. او اوریدونکو هم شته سامینوال خو ډېر زیات دي، بچا سیب سوک لرو لکه
دا مجروح سیب دی عبدالحادی. سلام، سلام علیکم رورا، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام، ستړی مسی.
تاسو ستړی مسی مجروح سیب. موږ سره سینا ګل تنها زمونږه وتلې لیکواله ده، شاعر ده، موږ سره په خبرونه کې ملمنه ده. زه پښتنه ده، رئیس خبرو سره
دی مجروح د پاکستان د جنګ پښتونخوا د شین زیلې ته خبرې کوم. دا سینې خور افضل او افضل شوق د کراکتن کتاب مال وسته دی.
شابه ښه.
زه خپل هم شاعر او لیکوالم د استاد حبیبي یو درې څلور کتابونه مې ژباړلې دي. او د غلام محمد غبار تاریخ افغانستان تر مسیر تاریخ مې ژباړلې دي. او د خپل لیکنې مې هم شته. نو اسنې خور ته نزه دا تاسو کوم چې د دې د شاعرۍ څومره کتابونه چې دي نومونه واغستل، دا خو زمونږ په دې لکه کې مشته مو سره نه دي. پښوی
هلته نه دي در رسیدلی. سینې ستاسو د دومره کتابونو نمونه واغستوئ، دا په دغه کې نشي موندل کېدی په جنوبي پښتونخوا کوټه کوچلاخ چمن.
نجیب جانه، بس زمونږ ډېرې زیاتې مسلې دي، تا ته پته ده د شاعر ادیب سره. نو زمونږ خلکو سره ځینې بدمرغیم دي، ځینې بدنصیبیم دي زمونږ باندې، چې زمونږ ژوند داسې دی په داسې حالات کې زمونږ ژوند روان دی، یا زمونږ داسې ادارې دي ګیر چاپېره چې هغه داسې ادبي روزنه زمونږ نه کوي، هغه د شاعر ادیب ته ډاډګیرنه نه کوي. نو په خپل سر دغه کتابونه مونږ چاپ کوو، خو بیا هم کور دې ودان دي زما د وطن، د بره وطن، د افغانستان، چې د هغه ځای پښتانه په ډیره مینه باندې زما کتابونه چاپ کړي، نو که ته وګوري نو دا وخت دنیا کې د ټولو نه د پښتو لوی کتابي انسټیټیوټ چې کوم دی نو هغه افغانستان دی. نو زه په دې خوشحاله یم چې دغه ملګري چې کوم دي چې زما کتابونه چاپ کړي، نو هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته نو ته رسي کنه. خو بیا دا خبره ده چې لکه دلته چې ډېر ملګري د هغې نه محرومه دي، نو زه داسې څه نشم ویلی. بهرحال پېښور کې اسد دانش چې کوم دی دانش کتابتون، نو هلته کې زما ځینې کتابونه اوس هم تاسو ته ترلاسه کېدی شي. تاسو کولی شئ دغه کتابونه تاسو
حسینه ګل تاسو نه به اوس څه واورو کنه؟ څه وی وی کلام شاعر به زبان شاعر
او کنا د دې نه بغیر پوښتنه نه خو دا چې څومره خبرې مونږ وکي، نو زما په خیال چې د ګټې خدا وي د فائدې ده. خو بهرحال دا یو روایت دی چې یو شاعر د ناستې په پروګرام کې د هغه په شعر د خبره وشي، د هغه په هنر د خبره وشي، خو هغه د زبان اوري نو دا څه کوي دی
اوریدونکي
باندې کم نه وي کم نه وي شعرونه لیکلي دي. نو هغه
دا نه وي مې پرون شپه یو څلور شعرونه مې لیکلي دي، دا به تاسو ته وړاندې کوم. نو دا ظلم ستا یقین لدا سے انتخاب کرے دے، دا ظلم ستا یقین لدا سے انتخاب کرے دے، پال قسم میں دسپرلی پسر گلاب کرے دے، دا ظلم ستا یقین لدا سے انتخاب کرے دے، پال قسم میں دسپرلی پسر گلاب کرے دے، او بیگا میں ٹولش پپدے سودا کے تیر اکڑ لگا، بیگا میں ٹول اشک پدی سودا کی تیر اکڑلا، ستا درات للو پی بلا بلا حساب کرے دے، بیگا میں ٹول اشک پدی سودا کی تیر اکڑلا، ستا درات للو پی بلا بلا حساب کرے دے، او زما دمینی محبت مانا بدغ وینو، زما دمینی محبت مانا بدغ وینو، مان جانان بای ما کار دے انقلاب کرے دے، او د سر گلاب د کشمالو او د رامبیل خوشبوئی، د سر گلاب د کشمالو او د رامبیل خوشبوئی، ستا په نامه د ژوند نوې انتساب کړی دی.
بی شاعر چې کله مطلب تاسو وغواړئ چې شعر ولیکم باقاعده کې نه په دغه یو اراده باندې
بالکل نشی کے، بلکہ داخل یو داسې ورکړه د خدای تعالی د طرفه چې د دې هیڅ وخت نه وي معلوم. بعضې وخت لکه په خوب کې یو مصره داسې راشي شاعر ته چې بیا لکه هغه مصرې ته چې بیا ته مخکې مصرې لیکې، ته شعر ولیکې، بیا ته دویم ولیکې، بیا ته درېیم لیکې، نو دا خو بیا صرف یو بندي یو کافیه بندي لکه وي، خو هغه یو مصره چې کومه ده نو هغه به داسې مکمل تا ته راغلي وي بنیاد باندې شعر بیا رسو هغه دا دکې بیا ته لږ زور لګولی شي، بیا ته پکې اراده شاملولی شي که نه. خو دا دی چې یو داسې چیز نه دی چې ته دې ته ګوټ کې کښېني یا ته چېرته کښېني، بلکې شاعر چې کله د دن نه سماتې ګوډې نه تېرېږي، حالات داسې شي چې د هغه د خوښې نه وي، د هغه په سمي نه وي، یا یو داسې خوشحالي چې هغه د زړه نه محسوس کړي، د هغه د زړه دننه دنیا چې کومه ده نو هغه د خوشحالۍ سره یا د هغه خفګان سره ولړزېږي، نو دغه وخت یو شاعر چې کوم دی نو هغه بهترین تخلیق کولی شي.
صحیح ده، صحیح ده. حسینه بیبي ستا عامر صاحب زمونږ بل ملګري داود خټک هم د حسینه بیبي سو شعرونه ډکلمه کړي دي،
دا به واورو.
نو اورېدونکو ته حسینه بیبي ته په دغه
ورواورو.
که خپل ځان نه لرو جانان خو لرو، زمکه که نه لرو اسمان خو لرو، ستا د دیدن په سوکړه نه یو خفا، په خپلو سترګو کې باران خو لرو. زه د خپل ژوند په استحصال نه ژاړم، چې ستا د زړه په شانتي خان خو لرو. دا خو زما سره ورکوټ لوی شو، یوازې نه یو یو ارمان خو لرو، ستا د فراق ویر پکې خکوي شو، کور کمونیشت دی مکان خلرو.
داود خټکو چې د حسینه ګل شعر تاسو ته لوستلو،
حسینه بیبی دغه ستاسو دغه ادبي هلو ځلو ته بیا راشو. دغلته په پېښور او شاوخوا کې چې کومې ادبي ټولنې دي، هغه وخت په وخت غونډې کوي، دغه مشاعرې کوي، نو تاسو کوي دغه غونډو کې شرکت کوي وخت په وخت څوک مو غواړي؟
بالکل، ولې نه، زه ډېره زیاته په مینه باندې دغه غونډو ته ځم. بیا هم پېښور چې کوم دی، نو دا هنګامو خار دی او د ژوند خار دی، د مینې خار دی، د محبتونو خار دی. نو هغه خپلې سرګرمۍ یا خپلې هلې ځلې چې د هغه په سینه کې کمې روانې دي، نو هغه هغه خاموشۍ ته نه پرېږدي. زه ونه خبرېږم، ما ته وویل زه ډېره زیاته په مینه په محبت.
ډېره مننه حسینه ګل، زموږ د خپرونې وخت هم ختم دی. ډېره مننه یو بار بیا تاسو نه مننه کوم.
تاسو نه ډېره مننه، خوشاله اوسئ، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. الله
پامه، اجازه راکړئ ملګرو.
الله پامه.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بنڈار،
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو.
د یارانو مشال.